السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکیچ په دوام د طالبانو امنیتي چارواکو ویل دي افغان طالبانو نن له غرمې مخکې د بلوچستان ایالت مرکز کوټي ښار پر قلي اردو هوایي برید کړی دی تلونیوس خصوصي ټلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نوم یې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تیرو شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي په غنیخیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي د ایران پلازمینه تهران کې نن د څو چاودنو غږونه واورېدل شول د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړی چې دا چاودنې د تهران په شمال او ختیځ کې شوي خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي د ایران سپاهي پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس هم خبر ورکړی چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه اوریدل شوي همداراز د اسرایلو پوځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې هیواد هوایي ځواک د پلازمینې ایران په زړه کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې پر تهران د حملو خبر داسې مال ورکول کېږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همداراز د خلیج په څو هیوادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ ته تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي خو ده خبرداری ورکړ چې دا کار دې نه کوي ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه یې نه یې لیدلي د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د متحدو ایالاتونو او اسرایلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د خامنهیي له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لاریجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي د ایران حکومت نن یکشنبه تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لیډر سیزه او د دفاع وزیر د امریکا او اسرایلو د حمله په لومړۍ څپه کې وژل شوی راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درسیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیر زاده د هغو جګپړو ایرانی چارواکو په اوږده لس ورزیات شول چې د شنبه پر ورځ وژل شوی ایرانی چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو سپای پاسداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوی په خوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبه ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي خو دا ارقام تر اوسه رسمن چا نه دي تایید کړي او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او خبرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای او واوري ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه یو سل څلیر وشت افغان ملکیانو ته مرګروب له اوښتی ده له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خورې زیږی او بیګا جیټونو ته راغله پاکستان ته باندې او موږ به خطا کوو بس یو کې شهادت مې رسول الله بیچاره و بلې زخمی ده
پر ایران د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه لا هم دوام لري ایران هم په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو او په بیلابیلو ښارونو باندې توغندیز او ډرون بریدونه کړي چې د سیمې هیوادونه وایي ګڼې نسکور کړي دي نور مطالب هم لرو هیله د ملتیا مو وکړي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تیر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره په تیرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 140 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې تیره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډې پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28مې د مارچ تر لومړۍ په تیرو نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 140 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوریي یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو.
او من به خطا کو بس یو کی شهادت ما رسول ده بیچاره او بل زخمی ده.
اخوا ده پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وای چې بیګای د سختو ډزو او 14 غګون اوریدلی. د کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل ک څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرام ده خو د شپې ډیره ویره خبره شوې و.
فعلا خو وضعیت نورمال ده خو بیګا ماستن نورسته جټلو ته کې ګرځېدلې بیا دغه نورسته نو د 14 غګونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرونکې ده. ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته بس پیخی نو دا شي نشته دي. نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نه مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کیږي خو نوموړي د 14 په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبره یې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت 9مه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت 9مه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغره وال ټنګونه لمنځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما د هود په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مر شو خیبر پختونخوا ته هلته زینو پختنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زه د دې سواتی ما زمان ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبره وکړو چې رقابل خلک راغلل زموږ سره څلوېښ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے او بل ٹول بر پدی مل کے پاتے شو رے پاگو دا غرا اگلی او پائی کو سا پاکستان سنگ پسنگ واندے ولاڑو امانے وار کڑے دلتی ولاڑی وس دا جنگ چ روان دے کنا دا پس شاز روان دے دا پاکستان ہم گھر شو دا غم گھر کی افغان ہم گھر کی یو مسلمانان یو رونا یو
او زمانم رحیم داد خان دے او کم جنگ چ روان دے دا انتہائی بد کر دے زکا جنگ چ چکٹ لین دے دوان طرف تو نقصان دے دوان طرف تو مسلمانان دی اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دیوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه دوان طرف ته چې دا نقصان دے د مسلمانانو نقصان دے دنه درم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم دے د منګوره وتکی وسیدونکو ما دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دے نو دا موږ به سید مسلمان موږ په خپایو او به سید پختن دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نو پختن ور یوم دے. پاکستان چې دی افغانستان سلویخ کاله ملمستیا کړی ده او په اخره کې چې دی دا جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زوړ دغه چې کم کړی دی هغه ختموي. نو زمونږ به خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینه نور قوتونه چې دی هغه فایده لري.
azadiradio.com
ازادي رادیو ته غوګیست. د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدونو وروسته یو شمېر افغانان وایي هلته لمیشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پرې کېدو له امله سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپلو کورنیو له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیایي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحده ایالاتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي د دغه حملو له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوي او د هغوی له برخلیک نه خبر دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونی په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپږ کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نوموړي یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل
پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ځینو ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورسپانې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړي او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران د دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت له لوري د ګواښونو د لمنځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بلل. یو شمېر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړي چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2015 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2015 کال کې تر 1.8 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو دویمه ورځ د ایران هم په غبرګون په سیمه کې د امریکا ګڼې پوځي اډې او په بیلابیلو ښارونو باندې د توغندیو ډرون بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د امریکا او ایران او اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوی دی. ګڼ نور لوړپوړي چارواکي هم وژل شوي دي. دا چې تازه حال د فریدی سیال جزئیات راټول کړی او سره سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران د ستر مشر علي خامنهي وژل کېدو د ټول نړۍ خبرګونونه راپارولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړو د هغه پر مرګ ویره او مات کړي په داسال کې چې د حکومت مخالفینو بیا خوخي څرګنده کړې ده. د ایران حکومت د یک شنبه سهار وختي تر څو ساعت وروسته تایید کړ چې علي خامنهي وژل شوی. په خامنهي سربیره د سپای پاسران انقلاب او قومندان محمد پاکپور، د دفاع وزیر عزیز ناصر زاده، د دفاع د شورا علي سلاکار علي شمخانی، د سپای پاسداران د فضایي ځواک قومندان مجید مساوي او د خامنهي د پوځي دفتر مشر محمد شیرازي هم د اسرائیل او امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی چارواکو د سخت غچ خبرداري ورکړې دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ پاتې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د غچ اخیستونکو حملو له هڅو دي ډډه وکړي. دمګړې د ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین حسینی اجایی او د نگهبان شورا یو افقی آیت الله علی رضا عرافی څخه جوړ شوی درې کسیزه شورا به په موقت ډول د اسلامي جمهوریت د رهبری دنده په غاړه واخلي. متحده ایالاتونو او اسرائیلو د شنبې له سهار راهیسې په ایران باندې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې دوی د شنبې په ورځ په ایران کې په 200 جیټ الوتکو سره 500 هوایي بریدونه کړي دي. ایران په اسرائیل او د څو عربي هیوادونو په پلاسمینو د توغندیو او ډرون بریدونو سره سوابر کړی دی چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړی. د راپورونو له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډې په قطر کې په بخښنې سره د راپور له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه، په قطر کې د العدید اډه، په کویت کې د السالم اډه او په متحده عرب اماراتو کې د الزفرا اډه د بریدونو هدفونه وو. په ورته وخت کې په مانما، ابوظبي، دوبۍ او ریاض کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوی دي.
بله، مننه کوم فریده سیال. و چې د ایران په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو او ورسره د رامنځته شوو غبرګونو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څه باندې درې لسیزو واکمنۍ وروسته په شپږ اتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او هوښیار مشر بولي، خو ناقدین یې سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې یو تفصیلی ریپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې سول سیزو رئیسی د ایران رهبری کړی و. خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی وو. خامنئی په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و، چې وروسته د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنئی د سخت دریز او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد دریز ورستر بلی سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخي مظاهره وشوه چې لزګونه کسان پکې ووجل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنئی تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو، چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاسونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې، چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنئی هیڅکله د خلکو د اعتراضونو ذمواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی کې تقریب ګرند
د هغه احتمالي ځایناسته پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیخه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنئی څلور زامن، دوه لوڼې او میرمنه تر شا پرېښي ده.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لاسه سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
بسیار
افغانان
بسیار خراب
وسیلنده
میشره.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته د امیرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروسته نښتو د دې او په هغه هیواد کې د نورو ډېری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوه ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل د څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تک په تمه اوسېږي. د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو. اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري، بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ همدا ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. آن د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښي دي. نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي ادارو سره کار کړی
او د امنیتی اندیښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نه ستنېدلای. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال و، وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې له 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی، د نوم نه خپرولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلونکی په بل لارا راوستم، روغتونونو کې څارنه فعلاً ډیره سخته شوی، ژوند یې پیښور کې ډیر محدود کړی دی، لارې فعلاً مطلق بند دي، ډیری افغانان کم تبیولي چې هلته نه سم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوې، اکثر افغانان پکې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریعې وباسي، په ورځو ورځو یې زندان کې ساتلي وي، دلته گرفتاری شدید شوی.
دای وای مخکې اسلام آباد کې اوسېده، خدا چې ویزې بیا تمدید نشوي، او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې، پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وای ساکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزي او حاصلات ډیر دی، خو کچيري بارته د صادرولو په مخ کې پرتیستونځي اواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خيل اورو.
په خوست کې د زنغوزي سوداګر وای ساکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزي او حاصلات ډیر وو، خو کچيري پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتیستونځي هواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنغوزي له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي هم دلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو میک پواز کنه شته، دا خو حکومت ولس کړو، ځکه دا کې دا چې حکومت میک سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کو د لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته میک لګی چې ټول دنیا ته ور.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچمیوالار پیدا کی په هماغه اندازه به یې لوړوي، حکومت او خلق دوړو ته په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د نړۍ هیوادته می ته لیاره خلوص شي، د دوی سره ټینا جک شي قادر وي جوړ وي کدا چې یو هیواد بیا دوا هیواد نه وي درې وي دغه بیا ټینا ارزونه وي.
په خوست کې د زنغوزي د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزي د اتحادیه مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو زوی کېږي، ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کې کېږو یا په سړه خونه کې کېږو.
بلوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سګنیو 20,000 ټنه حاصلاتو څخه 15,000 ټنه هغې بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست تر 20,000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 50,000 ټنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤولین زیاتوی د 2015 هم زیګی سکال تر پای د سویل ختیز ولایتونو لزنګلونو د زنګوزیو ل تر لاسه شوی حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی چین، روسیه، هند او ځینو اروپایی هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایی ډالرو په ارزښت زنګوزی بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام علیکم، کی هلی مومنی درنو زده کوونکو، هله د چروغو جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص ویم. هله د چ د تل پسیر نن ورځ هم د لوست راخلني شي بر سلام ال اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړي ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکولای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په شډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي ترڅو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو یا هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولر، کچیر هغه ستاسو دوستان ووسی، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي ووسی یا هم ستاسو همکاران ووسی، مګر داسې کسان ووسی چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ ووسی، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي، رواني، ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډیره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل، کچېرې هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر څوک وو وسی مګر د باور وړ کسان وسی، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي. ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي، دا په خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دا سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په حق له داغو سره خبرې کولای شي د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په حق له داغو سره خبرې کولای شي نو کله چې داسې کسان موږ او تاسو په ژوند کې موجود اوسئ یا تاسو دا ډول کسان ولري دا سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لري کیږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای شي چې تاسو ته شي مشورې درکړي شي لارښوونه تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړي وي او د هغو په حق له پوه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډیر ګټور دي او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای شئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای شئ شمرسته وکړي تاسو ته د ارتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي تاسو ته ځواک درکړي شی لښونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ تاسو حمایت کوي تاسو ملاتړ دي او تاسو سره مرسته کوي نو د باور وړ خلکو ته لاسرسي یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسي پیدا کړو راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کړو اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ د باور ور کسان هغه کسان کې د سیستم د کورنۍ غړي ووسی کې د سیستم دوستانو همکاران هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور ور وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري پرته د کوم اندیشنې څخه پرته د کوم ستونزې څخه پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالاتو په حق له تاسو د هغه سره خبرې کولای شي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کېدای شي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنه واسه دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي په عملی ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقيقي او رښتینی او عملی ډول سره ستاسو سره کومک وکړي دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیز فعالیتونو کې ګډون وکړئ ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه ووسی کچېره هغه سیمینارونه ورکشاپونه یا داسې یو ځای ووسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري مختلف خلک هلته شتون ولري د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیز فعالیتونو کې ګډون وکړئ د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې په سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری داسې یو دوست داسې یو کس تاسو پیدا کی چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای شئ پر هغه باندې باور وکړئ نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو شاد ملاتړ سیستم جوړ کړئ چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ ځینې وختونه یوازې تاسو د کورنۍ غړي یا تاسو دوستان تاسو لپاره کافي نه دي په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو تاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي تاسو ته هم مسلکي مرسته تاسو سره مسلکي مرسته وکړي او تاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بيديږي یعنی نه غواړي د تزرن نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسې د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسې باید د خپلو ستونزو په حقله، د خپلو احساساتو په حقله خبرې وکړئ چې دا ستاسې د قوت نښه ده. دا چې تاسې خپل احساسات او خپلې ستونزې د نورو سره شریکوئ، دا ستاسې د قوت نښه ده، ستاسو د کمزورتیا نښه نه ده چې تاسې زړه نه ورته شکوئ یا ورڅخه بیریږئ. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسې هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک دې ستاسو سره مرسته وکړي، یا نور خلک دې ستاسې د باور وړ کسان اوسي. تاسې هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ واوسئ. تاسې هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسې شامل واوسئ. تاسې هم د باور وړ کسان اوسئ. کله چې تاسې د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره به مرسته کوي، او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یوه برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای سي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کېدای سي دیني مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دیني مشرانو سره اړیکه کولای سي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بل برخه هم کېدای سي حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي، یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسې هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای سي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکمه کی، یا ستاسو په ذهن کې راکمه کی. تاسو کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای سي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای سئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلوی مهربانه را پس بچری نما سلامونه کی هلی میومنی هله د چرو هاجور به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته شرخ لاس تایم د نن ورځې لوسته هله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سر مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کی. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنې او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنې او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنې، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم یا زه نا امیده یم یا زه ناهیلی یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وڅخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ. چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی. چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغیزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلېږي نه، یا دا یو ډېره ستونزمنه یا ډېره سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولی شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لاري چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکم شي، یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګه کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولی سئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه د تاسو دا درس زده کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینی ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې چې خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې د درلودي دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. روسه د هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دوی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلي کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دا پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو ستونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې ورسنی شي بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به مو ګټه اخیستی وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
تازه تازه کلی به دی سلور ما تراوڑه لارشنن